د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروان يم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبري کوو چې لږ او بو تارتیا لري. افغانستان له تو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالۍ سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورشتونه کم شوي او رستربلې ترمزه کې لاندې او بو سات هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمی اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان سمدی کتا سې دی ونو په ارتباط راته وایس کومې میوادارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم وشکاس نصرت صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کمی ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12% یې د کار وړ مځکه ده چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو یعنی اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارولی سو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 50% پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمی ده 4.15 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پورې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه ورشتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پرې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري دغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ چې پاڼې نرۍ دي، د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نرۍ دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نرۍ دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوښښ چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیا مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري دبل پاڼه یې دبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاور کې البته تللی دي او هم د دوی د دغه په پام کې د سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی د دې دغه چې دغه تعداد مقدار هم کم دی نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډیرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنی لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیاتې بادام دی خورما ده اوناب دی پسته ده انځر دی د انګور موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې مرچ پای مادری ورته یا نیلی بوټی ورته یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وای د دې رستاکونه د چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته د رکو پیوند کوو شخصا پیوند کوو ګرافټینګ کوو بیا هغه ورټیګانی پرته لدی څه چې وبکه دا د کیږي په سبزیجاتو کې مشکواله سوچي نوم د دغه واخلو د خلطا واخلو خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده په مثال جاتو کې مشکواله سوچي زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلي کې تر څو پریودې واده کې بیا پاس راغله ترې سمبلی پرې پالات استراحت کې لږ وګته ضرورت لري همدارنګه دغه زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وبو باندې مشکواله سوت چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غو په کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینی بوټي مې یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او ډیر دی وبو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه سروان صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکو نمړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د وبو په ارزښت او اهمیت باندې څه ورنه واچوم چې هغه طبيعي منابع چې موږ لرو لکه وبو هر یو طبيعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
او دا مشکله چې موږ له دینو برخو څخه ستر کې پټ کو او ستر کې نشو پټولای خو بیا هم ځینې لمړي ټوب لري لکه او بو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتنه ونی نو په ټول وګړي په دې پیژې چې وو اهمیت شه دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوس هغه کم وو ته ضرورت لري دغه دې وو ضرورت واځي د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوي دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیرویو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرانه ته په کرانه کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلي په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غواړي خو تریو دی هغه ودیزه دوره کمي تر څو په دې باندې د دوبي موسم راځي هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع
بله
بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګنس پټه ولاي اوله درجه نبات دا چې هغه نبات هغه ورایتي یا هغه نوې نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریوت ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو هغه په سرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د اوبو منابع تقریبا ریچارج یا پروي په له بوت استفاده وست.
تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړي، خدا لیست مو رانه کوچه، مثلا کوم بوتي مخکې په هان سبزینی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هان سب مو چلون سم محترم په هان سب یادوري وکړ چې هغه نباتات چې نری پنی لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او د غوي پانی غوښني وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې د غوي پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر وبو تبخیر وي ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي که مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دی دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې دوري وکړم چې هغه نباتات دی غوی ودیز دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
زموږ د خبرونه ملمانه دی د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدارز د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډیرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه سي زموږ خلک لري. هغه د نورو میوو دي چې او د سپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوي چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولی مثلا د میوچاتو پاکل باندې د میوه پاکل باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دشتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دشتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو دا هغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې، چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پرې ورستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو د دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسر شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوې د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په نظر په خپل وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره. هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایت کې، چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او شروع کړل. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي او دا بوټو په مقابل کې داغه هغه نباتات یا هغه میوه وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. قورمه موږ د کاله ډیره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردو، حال دا چې موږ تیس په وطن کې په خپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته. دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپل باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بیرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي، تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پښتنه بل تاسو څخه داسې چې تاسو وایئ چې خوربا په هر راس شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي، دلیل دا ده چې البته هوا می منظور نه دی، دی خاوري او دی وبو کموالی می منظور دی، دلیل دا ده چې ریښې ډیر ژورې زی او کڅه ده.
دلیل دا ده چې د خورما کتا څو د پانی وګورستی، د خورما پانی دبل دی، ډیر واکسی دی، او دغه خورما د شي چې دغه هر پانی اغزی ډیر زیات لري. دغه اغزی داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي، د تبخیر اندازه ډیر زیاته کمره. هر څومره چې د نبات د پانو څخه د تبخیر اندازه کمی، په دې مفهوم چې دی خپل وخت په ځان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي. چې دې ته ترانسپایریشن ریشیو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشیو په خپل د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمي مهدکی بوټی دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي بمکتلو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او یده ده، جنت یو میوه ده. نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه مهدکو کې چې هوا هلته ګرمه وي، ژمی باید هغه ونیسي، ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره یې خراب وشي، دغه یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. په یو نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري، چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي، چې هغه باید وسي تر څو پرې چې دا نبات مستوار شي. بیا پس له هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام، کوی بادام لرو تاسو هم د افغانستان چې درته معلومه ده چې کوی بادام سره موږ د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیله دغه څه چې بیله باران څخه نور هیڅ شی نه سولې، دغه څه په شان اندازه موږ دغه فاصلې اخیستای شو. همدارنګه کمینځر مثلا شو مقاومت لري، نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري. موږ فرمایو چې کومه چې هغه سم د کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا له خطر د تنکیږي، بلکې ورواته نو مونږ کولای شو ماغه مکمل تمنځو وي.
bale ډیر زیاته مننه. د سویابین پاړه راتوي، سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر وبوت ضرورت لري، که کم وزیر خلک وایي چې کم وبوت ضرورت لري، ولې ډیر رواج شوی نه ده
سویابین؟ فرانسې د افغانستان کې نوې نبات ته یعنی په خوانې سابقه نه لري، اگر چې ډېر په خواته کرل کېږي په نورو ځایونو کې. خو سایبین هم پلان پانی لرون کې د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یادوري وسی، څنګه په هم صاحب ټول خبرې ما و نه ورېده، خو یو برخه مې واورېده، دغه سم میتودو ته خبرت کار واخستل چې څروان سیب کاغه سایبین وي، کاغه غنم وي، کاغه لوبیا وي، کاغه اوربش وي، کاغه جوات، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو، دغه لپاره د بیاري لهغه کار واخیست او بو مصرف وکړ. مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توای دا میتود اوس په نړۍ کې ډیر ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي. یا مثلا د باران په شکل د بو بیاري ده چې ام دی بو دغه کې اندازه کې کمش او هم په زمن کې
لیکن استاد غنمو ځین نورو شانو فصلونو کې بیا د قطرې یا د چاسکول سیستم استفاده نشي کړی.
او کېدلای شي اوس په دغه چین کې چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کې خو بیا د غنمو څخه باید اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کېږي نو بیا لازم ده د غنمو هغه ورایتي وکړو چې عامه موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي تر څو چې په هغه موسم کې موږ په افغانستان کې وبو پیمانه لرو د اصول ورکړي ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتې تر رسیږي او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي نو که چیرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسیږي نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې نو بیا موږ کولای شو چې هغه ته ښه حاصل واخو او هغه
نوی دغه نن مې دا جوړته تغیر. بله صاحب، ډېر مننه، سلامات اوسئ. په هن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکی لاندې او بو سطح کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمیر داسې ونی چې ریشې ډېرې ژورې تلې او لاندې به او باخستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په غوې څه تاثیر درلودو؟
بله، څه سوال دا استاد مسرت څه ورته وکړي چې د خاوري او د بیاري د څنګه استاد هم دی خدای دومره ویلی سمه چې بعضی ونی لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبو د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي د وزلاند د ځمکې لاندې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي یو تعداد نباتات دي چې هغه ریشې چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي دا غوښ خبره دا غوښ خبره مخنیوي وسی لکه په جلابات کې ایکولوکټوس فورا ډیر زیات دي ونه خو په هم ځکه هغه شاوخوا کې چې هغه بیا ځکه زمناک کې دي په اصطلاح ضرورت ودی ته چې باید ځکه شو وسی دا غوښ خبره باید استفاده وسی ونه په سره کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونی دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي ولې د میوه په اکل زادر ته وایم چې میوه جات په سره ته مو د ډیرو اوبو نه خوشي په دې خاطر باندې چې هغه ریشې ورستکیږي مختلف ناروغي پیدا کوي دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په کټار په شکل کرل کیږي دا زما یو پیشنهاد دی د زګرو ته خیر دی که په یو څه پاول کال کې لګښت زیات دی کده ډریپ اریګیشن یا د چاڅکو په سیستم ابیاري باندې استفاده وکړي هم په دې باندې د لږو اوبو څخه به ډیر زیاته استفاده وکړي ډیر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغي باندې اخته نشي.
بله، ډیر زیات مننه استاد نصرت کتاسیم په دې اړه خبرې کوي مهرباني. او زمنن بل پښتنه دار چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغه فصلونو لپاره چې کمی وبغواړي مناسبه ده تبن چې هر ځای کې به هر ډول فصل نکیږي کم وبو سره به گزاره نشي کولای.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوجخ تل کې د ازما اډی کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سوندل تر اوسه نه ان شاء الله.
بله بله، مال د خاور له نظر خاور به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاور ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی. آیا د خاورې نویت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلقم د په هانتا بو یادوري وکړه خاوره په درې دولت ده چې یو هغه متنی خاورې دی یو ریګي خاورې دی یو سټي خاورې دی نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دی هغه د بو ضایعات زیات لري دی بو لاندې دی بو ضایعات د تبخیر لاره دی بو ضایعات او هغه خاوري یا هغه مناطقو کې خاوري مدني یا کلی خاوري دي هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوصه ساتل لري او هغه وبو ساتل شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتل شي او له غوي څخه وبو ډیر نه ځای کیږي لکه په خاوري کې یو رقم د ورکم مصري موجود دي یو رقم سری د وبو د پاره دي او یو رقم سری د هوا د پاره دي نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټراکچر لري یا جوړش لري ساختمان لري دی وګړي دا که کوم سری بیري یعنی دی وګو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سريغي خاوري دي هغه مناطق سري خاوري ريګي ني دي ځین دي خاوري دي دوی د اوبو ساتلو توان کم ده یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي هغه نباتات ډیر اوبو ته ضرورت لري وکړل سي او هغه خاوري سريغي خاوري دي سريغي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ځر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست
بله صاحب ډیره زیاته مننه اوس یو اوریدون کې لرو د واتس اپ لاري را سره دی مهرباني کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فلا خاموش د زبل ولایت متاثر ته
ماسه مهرباني کوي خاموش صاحب مهرباني
ډیره مننه ډیره مننه زما یو نظر داسې دی زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو ساته فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډیر زیات وبو ته بخیروي نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرتي لري ضرورت لري او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو ته بخیروي یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي نو دا مې نظر دی او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته په کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د شاکوبونه پیدا کیږي په مشکل سره ده نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي مثلا هغه خلک چې علم لري په لري غوي دا غوي ته دا معلومیږي غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده مثلا نه ورته داسې څه درسوي چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او یو بل لوی لامل دا چې په شمسي باندې وبرا استل کیږي مثلا په زیاتره سیمه کې د مځکه وب چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره هغه ترغه اضافه را کشل کیږي نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرح جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د وبو کمښت سره مخ کوي خلک او دا سیمه پیدا سوي دي چې اول وار کې وب زیات وي دوی وبو په شمسي په ځای سره رستل ورسته اوروپ او اوروپ او کمیډیا او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دی د تار سوي دي چې هغه پریر دی باغ وچسي او بو ساته نورم چې تسوي ده په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او د شمسي وبو زما په نظر سره رښتل دا به یو ډیر غټ ځانی د وبو د ساتنې کموالي لپاره
ډیر زیاته مننه خاموش صاحب وربشو په هان صاحب سمدی ته په هان صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري
خاموش واقعا ډيري شخبري وکړي ډير ښه وړاندزونه درلوده زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی یو ملي منابع او بچ دي خصوصا د ځمکې لاندې او بچ راځل کیږي بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن ستراوري چې د دوه کڅوک چې استفاده کوي خصوصا د میولرونکو دونه د لپاره خصوصا هغه سبزیجات د لپاره د میوه د لپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي باید حتما د چاسکو د وبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي دا باید حتمی شي چې ته وروره څه جوړې وبو د ځکه لاندې راباسي دا وبو د تیلو ارزش لري دا باید تر تیلو لا ارزش زیات وي دا باید ته بیا ځای باید استفاده ونه کی دا یو خبره دوم خبره دا ده چې د وبو د لپاره چې موږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی یو د نبات د پانه څخه تبخیر د صورت نسی یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نسی چې دې ته ایوافو ترانسپایریشن ورته وایي یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي بعض نوکرین مالچ دی د دې دا د وبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي دا د نبات په واده انکشاف کې ډیره ګټه کوي دا د مرزونو د ناروغیو د پامن جوړولو کې ډیره زیاته ګټه کوي آیا کدا غ بزګر درو کې دا به څومره ګټه وکړي چې د ځمکې ورته په تسلی کې چې ته دا مالچ ور باندې کاش کې ارزه بوټي د منځزي مرزونه کنټرولېږي ځکه ګرمېږي ونه شواده او نمو کوي د دې لپاره دا باید دا ډیر ضروري دی بل خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنی پون ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید چړنیزي برنامه باید جوړ کړي. چړنیزه برنامه چی شي؟ د هغه برنامه ده چې د یو بزګر سنځي ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګر د باغدار سره یو ځای پر هغه سنځي باندې کار وکړي، د هغه لپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ور پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې د زره زراعت فاکولټي استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټیګانې پیدا شي چې مقاوم د دغه په مقابل کې د وچکالی په مقابل کې مقاوم وسی، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامه کې په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي. ولی د وګو نشتون نه تنه چې د دې په اسکیډي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات وونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندۍ موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت و سیب پوهند سیب پوهندوی نصیر احمد نصرت سیب تاسی پا کندهار کی است؟ حل تا دا اوبو دا کموالی پا خاطر تاسو کاروانگرو تا دا کمو فصلونو دا کرولو سپارشتا نکوی؟
سروان سیب محترم، پسلون خو هغه پسلون چې په افغانستان کې رواج لري پوهان سره ته معلومه ده، ناګزیر د سلغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته هیڅوک ارتون ورته غنم مکر غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه چیړنې سوي دي او چیړنو شوبدلې ده. لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشک سالی په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په چیړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو چیړنې کړي دي او خپل چیړنو کې هغه راایستلي دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای شي چې خپل دغه چیړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی چیړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالي په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصلې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات چې دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توسیسی، هغه خصوصا چې په چړنو کې ثابت شوی د سیدغه نباتات او غیر علمي چړنې پر غوي تر سره سوي دي، بعد له علمي چړنو څخه د نتیجې ته محققین رسیدلی دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات شنه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکړل. مثلا په کندهار کې پسته شنه نتیجه ورکړي، په کندهار کې زیتون ډیر شنه نتیجه ورکړي، هم د مالګینی خاوره په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکلي په مقابل کې مقاومت لري او هم اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پسته په باره کې دغه غیر دولتي موسساتو که په خوا کې کوسو هغه ډېر څه ترویج کړی ده، او د پسته دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په قندار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پسته باغونه شتون لري، سیو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه پی ایچ ډېر لوړ او خاورې ټوله قلوي خاصیت لري الته داسې نتیجه ورکړي نو هغه نتیجه وس هغه خپل کوریا لري لږه کوریا څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي او هم دلته چین موسسات لکه د ایم سی ورو ټاپیس وغوی خلکو ته ترویج وکړوس په وجړی پنجوایي میوان شاولی کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پسته باغونه کرل سوی دي او لغوی څخه استفاده ولی زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سی ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري چې زیتون سی دلته کرل سی دي هغه زیتون هم کله سی اصول ورکې له اصولو بعد بیا د ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې په فابریکې کې پروسس کیږي نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده خو سی زړه نه خلک زو بزګران او دهقانان غوښتي ته زړه نشي کوي دغه پروسس د جنزال څخه ځان درکوي نو پسته پلیمانه ده او پسته
بله صاحب ډیر زیاته مننه ښاغلی نصرت پوهان صاحب سمدی نور څه پوکار دی چې د اوبو د کموالی له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي تاسې مثلا د قطرهیي سیستم یادونه وکړه نور کوم کارونه پوکار دی زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي لیول نه دي ډېرې یا بل دا چې ویالې او کانالونه مپاخنه دي په کوم ځایونو کې چې ویالې پخی دي او بو مصرف کم وي څومره ممکن نه ده چې دا کار په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم شنه دی
زه باید د باغداري په کچه دا وایم کوم ځکه چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې د زیتونو د خورما د ونابو دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کېرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمينه نه ده مساعده نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي بادام چې دي کته څو سمنګان ته ولاړ شي وګورئ چې په دا ټاپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټي نه کېږي په دا هو لپاره بیا زمينه مساعده ده دلته نو دا سیستم د واټر شیټ منیجمنت چې ورته وایي یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته د باغونو چې جوړیږي د دې سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید دلته باید ذخیره کو حتی په بازو برنامه کې مالیدلې د کوله چې داسې مسرته د دخل مطلقه بیاري ده داسې یو رقم تونونه لري چې دا د شو بغل ته ورته نسبی چې دلته وبه ورته چي بل هغه مسله دا ده چې دا د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د مزکی د سطح څخه ما مخکې وویل چې د تبخیر په دوه ډول دی یو د نبات د مزکی څخه دی چې د مزکی څخه هم چې وبو لاړي هوا ته پورته شي خو نسته نو ریشه د دې څخه وبو اخلي دا د وبو د ساتلو څخه موږ باید مالش کې استفاده وکړو مالش انواع او اقسام لري په کولای شي د ډبر مالش جوړ کړي په کولای شي چې دا و شو مارچ جوړ کی دا کولای شي چې د بوس مارچ جوړ کی او دا سیستم او بل کوم تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست ورته وای یا گرین مینور چې ورته وای دا دغه څخه د خاورو سره دا ګټه سي دا په خپل رطوبات ساتي د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ دسي میوي دسي میوي خو پر یو بل نیلي بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي موږ که دسي رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي کدا اوس ډیر زیات لري زه اوس یو بل لاندې مثال وایم چې مثلا د انګور ده انګور به تر موږ دغه لرو حسیني انګور لرو دا تازه خوره کیږي دا باید حتما وګسي ولی کشمشي انګور که په تنه په سرلی کې چې وبه ډیر دی یو دوه واره وبه وخوري ولی نور که وبه ونسي د خپل انګور په خي خو د کشمشو اندازه به کوچنا کوي کشمش یا باید غټ پایني صورت وسی یا متوسط پاینی سورت باندې اوسی، یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې را ټولومی انګور دا تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیزو لپاره، مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دښتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته د رود څخه اوبه شته زه هغه اوبه کړم، په دې څخه استفاده کولای شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بل خبره دا ده، مثلا مشترک هم کولای شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړي، یو تعداد بوټي دي چې هغه ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتوونکي یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل لپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شنګ وکړو، نور غم توتان وکړو، نور دغه ځنګلي ونه وکړو، تر چې دا دې وکړل منطقه چې شي کېږي منطقه سړه کېږي، د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي، کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه د تبخیر څخه مخنیوی کوي، تبخیر کمیږي، تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بله،
ډېرې ډېرې طریقې شته چې دلته سړی بس اور باندې وکړي. خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم دی.
بله، پوښتنه له تاسو څخه استاد، تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي هغومره رطوبت هم زیاتیږي، دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي. د افغانستان اکثر غرونه سپیره دي، لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي، موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي. دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري؟
خبره داده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته وایم، زه په خپله علي وزیر خوشحال خان کې کښېنم، بند کرغې ته ډیر نږدې یم، دا د بند کرغې ته دغه د تپی چې دي دا که درته وایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي، که درته وایم یعنی په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره داده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه تپه ده، داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره داده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي، هغه د اول دوهم دریم کال کې تر څو پورې چې د درې شي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي، دا هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي. نیال هم داسې دی ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنا لکه ټکو لغوندې دی چې د موره را پیدا کیږي، یعنی دومره مراقبت ته دغه لري، مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي. که زه دا درته وایم کوونی اول په اول یو منطقه شنکه، منطقه چې د شنکره بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره به تا ته زمینه درته مساعد دي. یو بل ټکی زه پیدا کوم چې د هر وچ کیلو ډرای میټر چې موږ ورته وایو هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفیږي، څومره وچ مواد، څومره حاصل ته لاسته راوړي، دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي، څومره اوبه دې مصرف کړي دي، څومره حاصل دې لاسته راوړی دی. دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي. په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت دی، په زراعت کې ډیر زیات اخته دي، نو په دې اکړه باندې باید انکشافي برنامه او پروژې باید شروع شي. پر وخت نه دا دوه کله را په دې خوا څخه په زراعت کې داسې واقعي بنیادي پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي. ډیره مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې دې زمکې دې هواروالي یادونه وکړه، داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیات شي او بنورې هم کمی شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي. د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
نه نه نه، څاروان صاحب، د کې باید وایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځکه ناواره دي، یو ځای ډېر بولاړ وي او یو ځای کمی بولاړ وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوې سیستمونه په هانس ته بهتره معلومه ده، لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده دامځکه ټول داسې لیزر کوي، هر څو اندازم ځکه ستوبې هغه په کایو انچو بود په سر کې ولاړ وي، په پای کې به مغایو انچو بو ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې دامځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټول ته ورسیږي. دغه ټکنالوژي ځکه باید کار واخیستل سي، دغه ټکنالوژي باید ترویج سي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینری ټراکتور سمځکه اړي دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومات په هان سره ته بيخي ډېره معلومات په پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د وبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر وبو ولاړي یو ځای ول وشت وبو ولاړي. دا سیستم د لیول د ځکه د خاورې د نه برابر. نو کچیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او همزه کې ټول لیول کې بعد لغو کدی باغ جوړی، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بخیر بهتره معلومه ده چې اول باید باغ نقشه وسیم ځکه اواره سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولی متاسفانه په افغانستان کې دغه یو سیستمونه رواج دي، اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه ده ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسیس ته یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره دي، ځکه د لیول کولو لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګړي ته مناسب باندې ځان بار کول دغه سیستمونه ست هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کغه آرټیکل شری نه باتا چې کغه اگرونومیک نه باتا چې کغه غلجات او بوبات سبزیجات د ټولو لپاره باید هغه وسی. دا یو موضوع. دومره موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه د سیستم اول رایج سی او دوم دغه د میتودونه دی دغه ابياري له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغه طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په غځایو کې سلبړي جوړي ولري او دا یو نو کوم لدغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي پایپ للارې په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش هغه بیا د لیول ضرورت نه لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې لدغه دوه میتودو څخه کار واخی چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا او یا دغه باید لیول سی بیا بیاری وسی ترڅو دی وبو پس په ما کې په کافي اندازه کموالی راست.
بل استاد نصرت یو بل پښتنم ام دغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو امدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وطلب دي لې غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لې غوسره کومک کړی وي، دوی به تجربه شوي او دوی به کار سوي.
سروان صاحب محترم همغه موضوع ته مو اشاره وکړه. په هان صاحب خبر ده په خوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف ترلو سی هغه به د پچلرم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوې کریکولم داسې جوړ شوی دا چې محصلین د زراعت پوهنځي په پچلرم سیم په اول سیمستر کې ساحه ته وځي، پروژې ورکول کیږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحه کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره اله تخپل عملی کارونه کوي، بیا هغه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور ځي. خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې پانتونو زرت پانزي اوس په پروژي شکل اوشتي دي او ماسلين په انفرادي او گروپي شکل دي ساهيته او ال تخپل چړني کوي او سروي کوي چړني د مختلفو میتودو په واسطه باندې سپاسه کښت کوي پښتنلي ته دغه په اساس باندې پښتني کوي له بزګرانو سره له غوي سره همکاري کوي اگر راپورونه بیا دلته دغه ماسلينو د نورو ماسلينو څخه د اول دوه درېم سي ماسلين د استادانو په مخ کې هغه د دلته رایه کوي هغه خپل د ریزلت څه دی لاس را وړی دا هغه الته بل بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته لمسلینو سره هم شریکیږي.
ډیر مننه سلامت اوسې استاد نصرت. په هان صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکړو وایز ما پښتنه مطرح کړل استاد څخه و پښتې چې عبدالعلی په نامه دی وایي چې آیا زمکې ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله ډیر ښه پښتنه کړي دا زمکې ته د کود ورکول د وګو ارتیا زیاتوي خصوصا نایتروجن لرونکو سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید دفتن باید وګو ورته ورکړي شي خصوصا په هغه ځکه چې مثلا زمين ځکه دي مجال ته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک ته دغه ډپارټمنټ او استاد دی البته خلګه د سپینو سره څخه دا نه کوي استفاده نه کوي په دې خاطر سپینو سره چې ورته ورکړي ته باید حتمی باید وبو ورته ورکړي او کومه چې دغه جاس پرم نو ستوزمن دی وبو ورته د استفاده کوي. یو بل خبره چې استاد ذکر کړ ډیر شم موضوع دا لیزر لیولینګ نه تنه دا چې د وبو په کومش کې ډیر کومک یې نه لږ وبو غواړي بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډیر زیات تاثیر کوي هغه ځای کې چې وبو ته ډیر دریږي غلجات وي کمی وجات وي هغه د منځ وړي که غلجات وسی که غنم وسی که وبات وسی هغه هیڅ نه شنه کیږي او کمی وي وسی چې هغه وبو دانس وی هغه په ضرب د زوش خو په د ګرمۍ کې کوبو د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ مو به ورته 8 ساعته د پاره ډنګ پاتې شي سبا ته هغه د منځ دي یعنی دومره منفي اغیز ور باندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمه ما بیاري ورته ویل کېږي هغه هم ډیر زیاته موثر تمامیږي. نو تر دې راهدا پرې پاغه ده چې د اوبو کمښت چې تر هغه وخت چې اوبه راکمیږي نو تاسو د دغه څخه نایتروجن دار سره ډیر استفاده وکړئ که کولای شئ که گرین مینور کمپوست نور شی وسی ولې کله ناکله خو بیا دغه دی نو مثلا د لوړ حاصل د لاسته راوړلو لپاره چاره نشته.
بله
کوم وخت چې سپین سره ورکه اوبه حتمی دي چې باید اوبه ورکړي چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوي سپین سره به نه ورکه.
ډیر زیاته مننه پوهان غلام رسول سمری د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه له اوریدونکو هم منندوی.
کلیمړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیمړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
وخت په کومال ار دې را واستما وخت په کما کما کمال ار دې را واستما واستما وخت په کومال ار دې را واستما وخت په کما کما کمال ار دې را واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریخدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریخدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پختس پارما
کوڅکه مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړ ما غلې کوڅکه مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه ولاړ ما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی سنگ درتا ہوں چیز ہوں هر سوایم غد منوزی باید اوز هم دوم رمزل وکڑم در ناو تختم زما گران استادی دیدن هیله می برباد اشوا هر ایک دی می وجود احساس اومد چه دار شویم استاد نظر کرکران حیر و رایاد اشوا سوایم غد منوزی